د شپږ بجو د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کاب يهود میاشتې 19 د مارچ 10. پایل خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وی د ترکیې د انتالیا په ډیپلوماسي فورم کې د ګډون لپاره ترکیې ته روان شوی دی. هغه نن په خپل ټویټر کې د ترکیې مننه کړې چې د مارچ 11 تر 13 نیټې د دې غونډې کوربتوب کوي. توماس ویست تمه شولې چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د نړیوال مشارکت په باب بحثونه وسی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو هیئت هم ترکیې ته تللی. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغاني پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ قرارداد لا هم پر ځای دی او نږدې 40,000 چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې خپرې شوې وه چې ګوند طالبانو د پاکستان له نادر ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنوي ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال سوي هم دي، خو د پاسپورت رئیس د تشې اوازې بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو مالی مرستې مننه کړې چې له دې سره به په سلګونو زره افغانانو سره مرسته وسی. اف ای او نن په یوه ټویټ کې ویلي له دې مالی مرستې سره به دوی وکولی سي له 2,000,000 او 3,000 افغانانو سره د خوړو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې دا د بشري بحران د مخنیوي او ثابتې پرمختیا لپاره د آسیا پراختیایي بانک د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې. خود د پوینا د یو اوربان پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه سوه. دواړه مشران په داس حال کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونۍ پوره سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شولې و چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربان ته لاره پرانیزي. د اروپای ټولنې مشران نن په فرانسه کې سره جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبري وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپای ټولنې دوره‌ای مشري کوي، په دې سرمشریزه کې د اوکراین موضوع رهبری کړي. او د اوکراین له لوی شار سومیت څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. د دې شار ملکیان په داسې حال کې وځي چې اوکراین او روسیې پر یوه اوربند په سیمه کې موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول شار کې پر یوه زیژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي شار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتوانېدل چې ووځي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29.21، مزار شریف آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21.44، او جلال آباد آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28.44.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په ماشمنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې دغه خبری راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت په ترکیه کې پر افغانستان کې دونکو غونډه مهمه بولی.
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو بیا عکس العملونه خپرولي.
مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله قصو چې خلک یې تمنن لري.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا د دوو افغان میرمنو لپاره د جایزې ورکړه کولی سي چې ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره هواره کړي. دا هم وري چې په اروزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وشل سوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. ده طالبانو ده بحرانوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارووکو پرسمی بلنه ده یوه حیات پا مشری ده هیوات رسیدلی ده. ده طالبانو پوینا شغل متقیب ده انتالیا ده دیپلوماسی پا فرم که ده گردون تر سنگ وینا هم وکری او ده ونسن پا اره ده بیلا بیلو هیوادون لاستاز و سرای خبری اکوی. ده ترکی پا گردون ده نری یوه هیواد هم ده طالبانو حکومت روس پرسمیت نده پیجندلی. ده انتالیا ده دیپلوماسی فرم سبا ده مارچ پر یولسمه پیلیږي. ده هم پدې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقید یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د سیمهییزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقیبا په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقیب دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغې به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انتالیا فورم د مارچ له 12 تر 14 سمې پوری د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انتالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو.
موندل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د دوی یوه هیئت ترکیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیب د ترکیې د انتالیا په ډیپلوماسي فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به د افغانستان پر موضوع خبرو ته کښېني. د انتالیا د ډیپلوماسي فورم سبا د مارچ پر 12 پیلېږي او تر 14 نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي توماس دویست هم ویلي چې دی هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو لپاره ترکیې ته روان شوی دی. په داسل کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب لپاره کوي، خو د کابل ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول
د کابل ښار د پولیس سرخ اوسیدونکی دی. دی چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول هغه څه دي چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دغه کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشي کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دغه څه دي چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کېږي چې لایې هم برخلیک نه ده معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کمدین ندیمه مشهوره په پټینګر کاکی هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښی وي، بېرته هغه رفسې دي معذرت په غوښتلو، بېرته خوشي وي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجهې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
ځینې سوداګرې ښځې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د کار جوازونه نه تمدیدوي. له دې ډلې فرشتې سفری ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت د جواز ورکوونکو برخې ته دا ورغلی دا هواغوی ورته ویلي چې تر اوسه د ښځو سوداګرو د کاري جوازونو د تمدید په برخه کې کومه خاصه پریکړه نه ده سوې. د اغلی سفری په خبره د دې ترڅنګ سوداګرې ښځې د کاري جوازونو د تمدید په برخه کې له مالي ستونزو سره هم مخامخې دي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولوي ظهیر دا موضوع ردوي، وایي چې دغه وزارت سوداګرو ښځو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دوو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه کولی سي یو ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته زمینه برابره کړي. د بداسل کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان مخکینی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړي. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګو ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري ته د دغه نړیوال مجلې لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوه افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو لوري دا شان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د وزنې مشهور مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه واند واخلي او تاثیر گذار اوسي.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شرکلونو لاسترولونو له صفر زره د ضربېدو لامل ګني او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفي غفاري ته د فوربس نړیواله مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. داغ پروانه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي.
د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په وروستۍ لس ورځو کې د دوی د منصوبینو لخوا 19 کیلوګرامه چرسه په تور یې څلور کسان نیول سوي دي. د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مدیر حاجي میر صادق خان ازادي راډیو ته ویلي چې له چرسو سره سره په مرکز کې یو اندازه پوډر او شیشه هم نیول سوي دي. د ده په خبره چې د دې نشه یي توکو په تور نیول سوي کسان به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. په ورزګان کې پر څه باندې 1500 کورنیو د مرستو د ویش لړۍ پیل سوه. هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په ارزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوي دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بیخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري. نو داسې مو کوشش ترته کړی دي. انشاءالله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارتو پر موسساتو باندې مو ژغ مخته هم کړی دي. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولس دي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دوه اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو سره کومک کړی دی. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې درته اوس زه پورته ولاړم. بادام مې په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله. نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې دغو نه بیا دغه مشیر راشي د ملګرو سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم. زه عملیات وکړی دي سج په خلاص پیل سوی یم. بیا ګونګی سوم. اوس داسې لږ خبره کوای سج په خلاص اسادی مریضیم ایالانو یو لسکرن امه شرزی.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنی بجو دوام کوي. د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبري ناکامه سوې. انقره ور لمخې هیله سره ګنده کړې و چې مسکو او کیف به په اوربند سلاسي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې اوریدای شي.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګل او روس سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبري ناکامه شوې. لسه باندې دوه اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ تر ټولو په لوړه کچه خبرې وې چې د ترکیې په انتالیا کې نن ترسره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند و چې دا خبرې به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیې او اوکراین د پلاو ترمنځ د بیلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نږدې له جګړې راوروسته دوه ځله خبرې شوې دي چې د ټیټې کچې چارواکو پکې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګی لاوروف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلي دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیځ ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراین وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کېږدي او اوکراین دې بېطرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمېنې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا ولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای وان اوف دی مست
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن په هغه
ګوډه خاصه یي حکومت ذمہواری
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته دغه واغو
سپورت یې چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د خبری مجلې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
احمد شیبر یم د خبرمنې په برخه کې مو هر کله کوم د ازادي راډیو د خبری مجلې په برخه کې په واوري چې یو شمېر وسلوال طالبان چې وخت په غزنی کې ټوپک په وښو اوسې علم ته مخه کړی ده. مخکې تر دې چې له دې فکري او عملي بدلونه تاسو په جزئیاتو خبر کړو، له طالبانو څخه یوه غوښتنه د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځون لپاره په تیره بیا د کندز تخار او بدخشان د استوګنو لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې 40 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
په کندز کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د دې ولایت اوسیدونکي له سیمایزو چارواکو غواړي چې د کندز خلم ترمنځ د ارګنک د لوی لارې کار بیرته پیل کړي. د ارګنک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یارګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې شي، 1500 روپۍ پاتې کېږي. دغه ارګنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مږ د ډوډۍ پیسې پاتې کېږي او لاره یې ډېره خرابه ده. جو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکي 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مازار همه سرک ارګنک بسیار خراب از تعمیر جوړ کنه ما از دستی همه خراب بسیار باز
مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده. که د ارګنک لار جوړ شي واټن یې راکمیږي او د خلکو ستونزې ورسره هواریږي.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نه سي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره، دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک دا تقریبا 5-6 ساعته دی ټول کش کوو، او دا لاره خو ډېره ښه ده خو ډېره خرابه ده، موټر دائم وارث کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف لیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لار د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابل 10 کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
پا په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره رالټېدلي زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډېری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنګر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا تر څنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو تر څنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشت کې د کمپیوټر له زده کړو 411 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
دا ساده راړو ته یو څمیر او دونکو سب شوی پیغامونه
عبد الروف خنداري نمیرم او د فلانا مهارت څخه دا غوښتنه لرم چې دا کچاک بری دي نور بند سي، نو نه پوهېږم چې فلانا مهارت وسره همکار دي او کو وسره همکار نه د خلک د یاد ونې سي. دا لږ دولس کال کېږي چې دوی په چاري کمر کې اوسېږي، کچاک بری کارونه کوي، غټ غټ کارونه کوي، نو دا خلک د بیا چې تر جره دي گرفتار شي.
زاد دن سطار دن امرحار ولیتا برحار ولسوالینا دن دولات آباد دن سنینا خبری کوما دن دولات آباد دن مکی ایس کومک ندے چلے پدا غتی مکی چلے اتا سوا کورانا اشتر لے نمنگا دن لوڑپارو چارواکو او دا ماراتونا دا غختل اکو چی پدے بالے غورو کی او دل تا دیر محضمان او غریب او بیوسا خلق دی ناچار خلق دی کند دی یتیمان دی پدے بالے غورو کی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420
دو دو یو یو دو در دو چلور اته.